جو کارونو پورې اړوند نه دي. هغه موضوع چې رسنیو او خبريالانو بیا رد کړی دا ل افغان رسنیو او خبريالانو د ملاتړ دغو بنسټونو لړېوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوو اوس 4,500 تنه کار کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې ده. خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه اونی کې هلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوی ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ آزادی رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمانانو ورسي. دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم شیچاری. په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو.
د دوه روانو مشتري ساتلین تاسو په دې ناول کې داسې کې چې د لږې د مين څه په کې دا باندې ستاسو ولې جوړې کړې او تر دې دی هم سره ما کړې.
استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
تا په یو ونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چا په مسکا کې شعرونه دي او د چا په یو خبره خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شا کړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترس کې تر ټولو د ډیر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو نو څخه راغون سو.
لوی کډوالی انزورګری سره ژغیدلی یم.
ځینې ګلان به ملاسم کې لیکو زبانې اچول. پلار عمر مې دې ته ډېر توجه شو چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په نکریزو نو ته نقاشي کولی شي.
او په سپین بولدکی یوانبی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشنبه د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیسته و. جزئیات د حسین احمد زئی پراپور کې.
ل دوړو خو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راونهونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسې لیکوال اکبر ګرګر دې غونډې ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل در سرخندنی لیکن داستان چھو بمینہ پرکیگی او دا حیوات پتیر راکت او ساکت حالت کی دا حرکت را وستو جو گدی لیوان ناول پر جون پرکیگی ناول دا پختو داستانو دا سپیتم او پر دوسمو کلی لسیدو دا کلو داستان نل او حقا ناولون تا چھو حیوات کی دا مخاحت شیو او معمول داستان نو ورد نل بلکی لوڑ او چاد
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدی په نوم لوی پیغل سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه بریده سفرکو کې کله چې اول سفر کې تسړی زی او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړ او ته ورنږدې د لوپارو خبرې یا دغونه چاغه دیالوګ په ریشتیاو کې داستاني ادبیاتو روح دی. دا دیالوګونه دوم رافاګي دوم رسره راکاګي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر شایي وي او تر دغه دمه چې الله تعالی ته معلومات دی او مالسته اول دې ساج دی په نوم باندې او دې پسې په نوم باندې دا درې کاراکټرونه تقریبا هغه تاتون کې رول لري په دې لومړي څنګه کې کې چې کچېته دا زما سره یو ګوري او دا خبرې اترې یو ګوري دومره فګې دی لکه په خپل چې مهاک سیم عمل ته ازوبې
دوبید لا مهاک د نوی ناول د شپې ساينه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د بوویل
د مهاک سره فرق پدې کې دی چې ډیر روان شفاف دوبوون دی روان خپل نه سر لري پښتو خوګه جبا دومره خپل بیان لري چې سړی نه پریږدي چې بل طرف ته تری فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور صفا سلور اتیا مخدی کیس لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لیبیدیس په بوخت جوان کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو د یو پیژن ځنې سي پتونہ چې په خپل ژبه باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تاسو او په دوه شروع کړو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهم دا وایي دوه او د دا هر څه بریخي دي او نو په یوه دا بیا روسره ته وي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلای.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په اخر کې په خپل خاغلی مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ البته نه دغه کېږي که ناول کې ور ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې ویل دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املای د ډول مخې چې مثلا د کامه یا د نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ماته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دې نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله میحق د نوې ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې لا یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
کره کتن کې د شعر لپاره ل شاعر درې غشتنه لري چې شاعر خپل شبو ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نیوتللی
د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې صحاق له دوی سره کړی دا واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنګ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، نا امیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو لمخکخو شاعرانو څخه یاستئ. که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه. همدغسې د میوو او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګیري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدل که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه بڅي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلی، او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې ده، د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار او دغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې انداز خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم وو، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېر زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پورا وی هغه ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه تر قافیوال شعر نه تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لن شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نور لیکنه ډیر زر شریکي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ دومره ډېر نه چاپېدل د ډېر خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ور سره وو ډېر ښه هنري انداز به ور سره وو هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي نو د حالاتو نه خبرېږي د نویو خبرو نه خبرېږي د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره د لیکوال دپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو هلته یاست کده دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنۍ باندې خبرې وکړې دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه چي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعرې په مجلس کې نه وي دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي او خو ولې نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي خو بیا هم خال کېږي یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خواله سره کوو شعرونه هم سره وایو شعرونه هم سره اورو خبرې هم کوو داسې ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هو هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنې شوي دي. هو خو یو خبره ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګې ده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالي نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، سمودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لستولس کیلومتره لري په یو کلی کې ژوند کوي. د نومبر په 14مه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنگین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور لسیمي نجيب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېش.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې د اکړې خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا زشو گیرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمینن سبا دکا منے خوبنا
دا د نویمبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې او تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل، هغه شاعران چې غوته موکانه و مخکې یو څوک مشهور شاعران و هغه شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موکانه و، د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواړی مشاعری جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوستمو د رنگین ماښام د مشاعری راپور اوریده. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوی وو د شزو برخه دی کنده و نشي د کاملی عزیزی یو غزل د دوی په شغل لرو
غبر گلاسونه می خطا شول ستا للاسا غبر گلاسونه می خطا شول ستا للاسا اوس دی ما تغزی د زړه لسره باسا ایوب خان زما چپوت دی زوی وای ایوب خان زما چپوت دی زوی وای وا خورکی ز دی زاری غم له احساسا د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي حسي لاس قدم د سپیرو شوندو لپاسه غم بچیر ته زی چې موږ هم ورته شا کړو غم بچیر ته زی چې موږ هم ورته شا کړو بس د موه ګلاس لبل ګلاس ورسته لیک به په کوم سترګو ولم څنګه اخلاص کړم دلالی لزخمی آسا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري پاسادی رادیوی مجله کی دیوی مجله پانی اړو د کندهار پویولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کی د تورپیکي ادبی بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم محلنې مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره د انوم ولې غوره شو.
ډیر ششن مونه ډیر ادبي او هنري نومونه و خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځنی خپرونه لپاره او د ځنی مجلو او داسې نور چاپی رسنوی لپاره و د هغونو مونږ څخه تیر سو په پای کې لډیر کوشش او پلټنی ورسته په دیوت ونی دلو چې دا وڅار نوم خپل مجلې لپاره غوره کړو
په کوم موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خبروي
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي که څه هم لیکوالان کولای شي مشته نبیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راوستي
دا اوڅار مجلې مالی لګښتونه څنګه پوره کیږي آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالی سرچینې لري
دا خو یو امتیازي کار دی هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګ نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پر کړی دي ټول مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي او د هغه پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لمړنۍ غنه د چاپ غنه سمبال کړو پر اتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو کېدای شي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي خو دا ګامونه موږ لومړی د خپل ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي دا غو په ملاتړ دا غو په مالی همکاري سره لومړی غنه چاپ ته ورسول
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې بسل کیږي چې په نور سیمو کې هم ورته لاسرسي شته
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم جل کیږي په ځنګړی توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي او پر اتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې غني تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیر پښتنو پورې ورسو
کله تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغیږي دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه دا اوڅار مجلې د خبرېدو ترڅنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نیوي کال کې شودل سوی دی تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله روي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځنی نور ملګری و چې د 1901 نیوي کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کښې شو دی تورپیکی ادبی بهیر د خپل تیر دولس کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګ چاپي اثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګ د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګاڼه سنبال کړې دي، او همداسې د اوڅار مجلې ګاڼه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي، او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګ د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته به شاکړي. نوري پښتني همشته خلمړی بداتری وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کی،
یعنی دا دوه کال مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما د نه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کول شم، خو نیکري زینی ډیزاین نه خپل باختر کې ځان تکول یا مرته به کول زینی ګلان به ملاسو کې نیکري زبانه اچول پلان مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي پلاس په نیکري زونه ته نقاشیم کول شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، البته پلان دې تل سودا راخستل زینا بیا ته کورس ده د رسامي اغل ته بیا زی تشویق کړم د ته چلا شم او غزي نه شروع کوم رسامي زده کول.
نو البته بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولسته.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کې دې شي جنو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لار شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې څه رسم کړی وو د نکریزو موضوع ته خوده اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې ما هیڅ نه رسموله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان باندې دونه اعتماد نه لرې چې رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی، او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سه نه شو رسموله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهیږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسه نو کادي مڼه رسمو په پیزو د کولاس دکو کې.
کله چې رسمو کې تاسو زړه دې غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته ښکارا کې خپل مور ته ښکارا کې، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیما چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي ویني، خو عموما نس بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریه تي واخلم، اګه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخستل شي په دې شان کې، ځکه ځینې باریکیان ته انسان خپل پام نکي کی خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت یې چې ویخې چې نور خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیم.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم خپل فکر
خپل فکر ځینې البته په رنګامي رنګامي ځینې چې کړی ده پینټینګ کې اوس وخت کې مې یو ښځه رسمه کړې وه افغان ښځه وه یو کوزه په اوږې نیولې ده او مخ باندې ورته یو ساده اچولی ده هغه مې چې کله رسم کړه کمیس مې ورته رسم کړه افغاني کمیس لره هغه مې احساسو کې چې ښایسته راغی افغاني فرهنګ مې په کې وچو ښودلی.
یعنی تاسو په رسم کې یعنی غواړئ چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده؟
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي به هدف ډیر کوم خاص شی نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلي یاست یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله زکه چې دا د سې دا هنر د سې د غوړم چې افغاني فرهنګ پکې مخې مخالګو تا نو هر چیرې چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخېم.
او څنګه لدی رسامي سره د سیمینه لري چې خامخا رسمو کې مثلا یو مثال زو تاسو درکم د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه رسم کړي یا په دوه اونۍ کې مو څه نه رسم کړي په دوه اونۍ کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړای وي.
بالکل خصوصا یو خاصه شی چې ویلو کله چې انسان هنر تم خشي رسامي وکي ډېر وړي شا وړي کې شان په ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه م کوم ویني وړي باریکيان ته پام کی زره بیا کیږي چې دا شی کومه رسم کړو دا به ماده نه خسته رسم کړو یا دا حالت ببل وخت کې ډېر خسته رسم ولې شم دا هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان موډر ذهن جلبوي طبيعت او رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسلی دل یا په خوال رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبيعت ډیر زما توجه جذبې زمتا
د طبيعت کوم وخت
طبيعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې
فکر نکوي چې د مرختلو وخت او د مرلبي دو وخت هسه هم ډیر رسم شوي دی آیا علت به هم ده؟
بالکل رسم شوي خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو مثال د نغلو باند دا چې په مارکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړي
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولې هم ده سیده؟
بالکل بالکل بالکل
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخې شاوخوا د نیم زره ټوکې پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنۍ یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې مال ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماستری په جریان کې نتیسته کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، لدې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټوله نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره مشته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، ورته نور زیات کوچني کوچني اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، زیات وخت یې زه خپل هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلي دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې شوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي به. انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوشش لاندې ونیسي؟
هو ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د افسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو.